د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په شروع غړې سلام پښتونخوا کې هرکلی وای. نن د مئی دیرشم تاریخ دی او د دوشنبه ورځ. تاسو په دې غړې کې بیلابیل رپورټونه اوریدل شي. موږ به خپل همکارانو سره په تازه مسایلو باندې خبرې هم کوو. ایونی مسندره هم د سلام پښتونخوا د دې غړې برخې خو د دې هر څه تر مخه بوروال کاکړ درته خبرونه اوري.
د مهم خبرونو سره ټکه د نیمو قبایلي سیمو قبل خیل بکخیل او جان خیل مشران وای حکومت دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړي. د افغانستان حزب اسلامي وای له حکومت سره د سولې خبرې اترې دوام لري او ملګری ملتونه وای ویرستا چې یوازې په تیرو څو ورځو کې 500 کډوال په سمندر کې ډوب شوي. اوس بشپړ خبرونه. د نیمو قبایلي سیمو قبلخیل بکخیل او جانخیلو مشران وای حکومت دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړي. د دې قبیلو مشرانو د یکشنبه په ورځ بونو ته نږدې په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال له وسلوالو پاکه اعلان شوې ده، نو حکومت دې زر تر زره د دوی د ستنولو زمینه برابره کړي. د دوی په وینا د آمدن یوازینۍ وسیله یې په خپلو سیمو کې پاخه سوي چلغوزي دي او که دوی ورغنه نغلل نو شای ځای سي. د بکخیل یو مشر ملک ګلباز خان مشال راډیو ته وویل
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دای چې کلیرنس شوی به دغه چې کیم بشندګون دی او کیم بکخیل جانی خیل قبل خیل پکې میشته دی هغه ته د تلل اجازه هم ورکړل شي ځکه چې د دوی مې وا د دوی آمدن د دوی ونه د هرڅ په خوشوي دي چې هغه ځای نه شي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسی.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې له تیر څه کم دوه کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې له کبله یې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي دي. د پاکستان په کراچي ښار کې د القاعده برصغیر درې وسلوال وژل شوي دي. د کراچي ملي رزلې د پولیسو مشر راو انور بیګا رسنۍ ته ویلي چې د ښار په قاید آباد ګلشن بونیر سیمه کې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر درې مشکوک غړي وژل دي. د راو انور په وینا دې وسلوالو په ښار کې د لوی برید منصوبه جوړوله. پولیس وایي چې له وژل شوو وسلوالو یا بارودي مواد او وسلی هم نیولې دي. د کراچۍ په ملیر سمه کې وخت نه وخت داسې پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د مدني ټولنې فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی. د دې فعالانو د یک شنبه په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپله میرمن یو څه وهلی سي. مظاهرچانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا کونسل دې ختم کړي. د مظاهرې یو ګډونوال او د بشري حقونو لپاره کارکوونکی جاوید قاضي مشال راډیو ته وویل
نقطہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کو اجازت دے رہے ہیں
دا وہی اصل خبر دادا چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته ود ورکي. د دې مطلب سړو ته د اجازت ورکول دي چې د میرمنو بے عزتی وکي او خپل غلامانی جوړی کی کوم چې هیڅ یو مهذب ټولنه نه منی. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازت ورکي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25م آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل څو ورځې وړاندې وویل خاوند خپل میرمن دومره وهلی سي چې د هغې هډونه مات نه سي. د کراچۍ مدني فعالانو بل پلو پر حکومت غږ کړی دی چې په پېښور کې د وژل سوي نرښځي علي شاه وژونکي ته سخته سزا ورکړي. دا غوښتنه د یکشنبه په ورځ ناوخته په کراچۍ کې د علي شاه په یاد کې د جوړې سوې غونډې پر مهال شوې ده. د غونډې ګډونوالو وویل د پاکستان په آئین کې د ملک ټول وګړي برابر دي خو بیا هم له نرښځیانو سره په ټولنه او ادارو کې امتیازي چلند کیږي. د یادونې وړ ده چې علي شاه څو ورځې وړاندې په پېښور کې وشتل سوی و او بیا یې په لیډی ریډینګ روختون کې سا ورکړه. د پېښور پولیسو تیر ورځ اعلان وکړ چې د علي شاه قاتل نیولی او هغه خپل جرم منلی دی. د پاکستان د کورنوي چارو وزارت وایي د ډي ان ا ټیسټ للارې معلومه سوې ده چې په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان چارواکو تر دې وړاندې لا د دې خبرې پخلی کړی و چې ملا اختر محمد منصور د مئی میاشتې پر 1 نیټه په سوي دې برید کې وژل سوی و. افغان طالبانو ملا هبت الله اخونزاده د خپل نوي مشر په توګه ټاکلی دی. ځینو طالب ډلو د هغه د مشري لمنلو انکار کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي. دوی وایي خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه نه دي سره سلا سوي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حاکم مشال رډي ته وویل چې اختلاف په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شتون په اړه دی.
د اختلاف هم دا برخې غدا ده چې د خارجي پوځونو په افغانستان کې حضور دی او په دې لپاره نه داخل معقول محل ویش تعین شي نو په دې باندې خبر روانه ده. حزب اسلامي په دې باندې اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د منلو وړ محل ویش باید وضع شي، د دې لپاره چې د همغه د مشه نه خارجي پوځونه افغانستان ووځي او افغانستان د دغه حالت نه چې دا اوس پکې راګیر دی نه ووځي.
دا له هغه وروسته ده چې حزب اسلامي تیر اونۍ له افغان حکومت سره د روغ جوړې پر یو لومړنۍ طرحه هوکړه وکړه. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو انتشار وایي دا ویر سته چې په تیرو څو ورځو کې به شاوخوا 200 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې په میډیټیرین سمندرګي کې ډوب سوي وي. د یو انتشار ویاندې کارلوټا سامي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل دا کډوال د کښتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې ورک سوي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو خبرونه له بوروال کاکړ څخه اوریدل. په دې غړ کې بعد نور ریپورتونه ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په بنو کې د بکخیلو جانخیلو او کابلخیلو قومي مشرانو د وی جرګې لارې غوښتل چې خپل سیمو ته دی پرې خودل شي.
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دایې چې کلیرنس شوی به دغه چې کیم بشندګون دی او کیم بکخیل جانخیل کابلخیل پکې میشته دی هغه ته د تلل اجازهت هم ورکړل شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ وایي چې افغان حکومت د سولې مذاکراتو نتیجې غواړي نو د طالبانو په زیدي د غوي د پالون کې پاکستان سره خبرې وکړي.
خبره داده اسلام آباد کوم واکداران دي هغه جوړ نه وایي هغه افغانستان نه کښینی هغه مداخلت دوامدار جاری ساتي بنیادی مذاکرات د سمباو د کابل ته مبین وایي.
له پاکستانه د مدني ټولنو ځنی غړي کابل ته ورغلي دي. دوی کې شامله سنا اجاز وای
زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي کله کله ډیره ضروری شي چې مونږ یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي.
د دې ترڅنګ ځنی نور رپورټونه هم درته لرو را سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو ور یو لکه څنګه چې مخکې مرتول په سلام پښتونخوا غړی کې تاسو خبرې موږ د خپلو خبرلان سره په تازه موضوعاتو باندې خبرې کوو. دا وخت را سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی هغه سره په دوه موضوعاتو خبرې کوي. یو د پاکستان حکومت وایي لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې اوریدل چې د ډي ان ا ټیسټ وروسته دا تاییدوي چې یوه هفته وړاندې بلوچستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی او بلخوا د وفاقي کابینې غونډه نن کېږي. نو احمد الله اول خو ستړی مشي او بیا راته د دې وفاقي کابینې د غونډې حال وایي چې دی کې به نن څه په څه خبرو باندې به بحث کیږي.
خدای دی وبخ بشیر ګواخ څنګه چې تاسو ویل د دوانه موضوعاتو خبرې موکړې خو کوم به موږ د وفاقي کابینې په غونډه خبره وکړو. نو نن به په اسلام آباد کې دوه مهمه غونډې چې کمی دي هغه به کیږي او د دوانه مشري چې کومه ده هغه به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوي. یو خود وفاقی کابینه غونډه ده چې په کوم کې به د پاکستان چې کوم وفاقی وزیران دي هغوی ټول به دا غونډه به نن په اسلام آباد کې مازیګر کیږي چې په کې به د راتلونکي مالي کال دپاره چې کوم بجټ وړاندې کیږي د راتلونکي میاشتې په درېمه نیټه چې کوم امکان لري نو په هغې به غور کولی شي او د هغې وروسته به دغه بجټ منظوري ورکولی شي او بیا به دغه بجټ چې کوم دی هغه به قومي اسمبلۍ ته وړاندې کیږي. نو د دغې غونډې مشري به څنګه چې زموږ اورېدونکو ته معلوم ده چې وزیر اعظم نواز شریف دا مهال په لندن کې دی، نو هغه به د پاکستان های کمیشن نه هلته نه د ویډیو لینک په ذریعه باندې د دغې غونډې مشري کوي. دین علاوه بل یو غونډه به د قومي اقتصادي کونسل هم په اسلام آباد کې کیږي چې په کې به د سالکم کلیس ترقیاتي منصوبې دي او سرکاري شعبې چې کوم دي هغې کې د ترقیاتي پروګرامونو جایزه چې کوم ده هغه به اخیستلی کیږي. دا به هم مازیګر کیږي او د دې مشري به هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوي او هغې به د پاکستان چې کوم های کمیشن دی د هغه تنه د ویډیو لینک په ذریعه باندې به د دې دواړو غونډو مشري کوي.
احمد الله د دې بلې موضوع په اړه هم کراته وایي چې پاکستان حکومت وایي چې د ډي ان اے ټیسټ لکولو وروسته دا ثابته شوې ده چې هغه یو هفته مخکې چې بلوچستان کې کوم کس په ډرون حمله کې وژل شوی و هغه ملا اختر محمد منصور و. طالبانو لا تر دې مخکې خپل نوی مشر هم ټاکلی دی او منلی و چې ملا منصور وژل شوی دی. پاکستان په دې اړه څه وایي چې دا ډي ان اے ټیسټ څنګه وکړو؟
بشیر ګواخ لکه دا خبره ده چې د دینه مخکې امریکا افغانستان دوانو د تصدیق کو چې مولا اختر منصور وجلې شوی دی، خو پاکستان چې کوم دی هغه به ویل چې موږ به ډي ان اې ټیسټ کوو او د ډي ان اې ټیسټ نه پس به لکه ساينسي طریقې باندې به موږ یو چې آیا دا مولا اختر منصور و کنه. ولې د پاکستان د ډي ان اې ټیسټ نه وړاندې طالبانو خپل مشر هم وټاکو خو بیا هم پاکستان د دې تصدیق نه کوي چې آیا دا مولا اختر منصور دی او کنه. خو تیر ورځ داخله وزارت چې کوم دی هغه لخوا چې کوم بیان جاری شوی نو په هغه کې دی ویل شوی دی چې د موږ د ډي ان اې ټیسټ کول ورستو مطلب دا معلومه شو چې دغه وجلې شوی تن چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور او دوی دا هم ویلي په خپل بیان کې چې د مولا اختر منصور مړی چې کوم هغه یو خپلوانو هغه د حکومت سره رابطه کړې او دا هغه ورستو چې کله موږ ډي ان اې ټیسټ وکړو موږ ته معلومه شو چې دا مولا اختر منصور دی چې کوم وجلې شوی دی. خو دوی بیا دا نه دی ویلي چې آیا دا مړی مطلب د دغه حواله سره نور کړی چې دا مړی د هغه کس ته سپارلی شوی دی یا نه دی سپارلی شوی. ولی مخکې خدا خبرونه راتلل چې لکه دغه شانتی رفیق په نوم یو تن چې هغه چې کوم دی دا مړی اغسته خو صرف داخله وزارت چې کوم دی هغه دغه نه بیان چې کوم دی دا ورکړی دی. خو د دې نوړان دی لکه تیر پنځ شنبه په ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار چې کوم دی سرتاج عزیز هغه هم ویلیو چې مطلب ډي ان اې ټیسټ نه وړاندې موږ څه نشو ویلې. خو تر دې دمه چې کومې اشارې ترلاسه شوې نو هغه دا چې مولا اختر منصور وجلې شوی د خولې په سرکاري کچ موږ د دې تصدیق نشو کولای.
صحیح شو. ډېر مننه احمد الله، ډېر مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او لکه څنګه چې تاسو ورته پاکستان حکومت وایي چې د ډي ان اې ټیسټ وروسته دا تایید چې یو هفته وړاندې بلوچستان کې په ډرون برید وجل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت وایي چې دا ډي ان اې ټیسټ په داسې طریقه وکړه چې د ملا منصور د یو خپلوان د ډي ان اې ټیسټ سره د دغه مړي ډي ان اې میچ کړه او هغه سره بیا په سنسي طریقه باندې ثابته کړه. په سوشل میډیا یا په ټولنیزو مطبوعاتو کې ډېرې پوښتنې راپورته کیږي په دې اړه باندې چې ولې دغه د کورنۍ ملا اختر محمد منصور چې د طالبانو مشر و هغه هلته څنګه اوسېده، دغه د کورنۍ غړی څنګه د پاکستان سره ډي ان اے وه، او داسې نورې ډېرې پوښتنې چې وروسته به د مشال ریډیو په خپرونو کې تاسې د څېړونکو لخوا د دې جوابونه موندلی شي. خو اوس تاسو په همدې اړه یوه مرکه دراورو. د ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته دا خبره هم مخې ته راغله چې نوموړی په یو بل نوم د پاکستان شناختي کارډ او پاسپورټ درلود، سفرونه یې هم کول. زموږ همکار بارکوال میخیل صوبه کې د مسلم لیگ نون سره په حکومت کې شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې هغه بلوچستان کې د افغان طالبانو د کوټې شورا د موجودیت په اړه څه وایي.
دې باندې د مر ټول خل خبر دي، ټول ګوندونو خبر دي، افغانستان خبر، ټول جان خبر دي. په دې دغه باندې دلته څوک دي، چیرې دي، او دلته څنګه د دوی د تربیت ځایونو سرپرستی ولا دا یو چا ز پټنه نه دا نه ولاد خبره. البته خبره ده دا چې دا د افغانستان مسله سي ده، دا افغانستان اندرونی نه ده، د نن نه زنه ده، دا د باندې ده، د خارجي ده. دا ته ډیر سکاره پښتونخوا ملي پارټي لمړي ورځ دا وې دي نه نم دا وي وغرنګ ثابتیږي. اوس بنیادی مسله دا چې دا دوی سی بی آی مذاکرات افغانستان د طالبانو بنیادی خبره دا ده چې بنیادی مسله د کابل او د اسلام آباد ترمنځ
ولسمشر اشرف غنی چې په خپل وروستۍ وینا کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې دوی دیا په خپل خاوره کې د افغان طالبانو په خلاف عملیات وکړي او یا د افغان حکومت ته وروسپاري، خو امریکا چې د طالبانو پر مشر ډرون برید وکړ، آیا دا داسې نه ښکاره کوي چې پاکستان لا دې ته تیار نه دی چې دغه افغان طالبان یا افغان حکومت ته وروسپاري یا په خپله د هغوی په ضد عملیات وکړي؟
بنیادي حیثیت خبره دا ده چې اسلام آباد چې کوم واکداران دي هغه جوړه نه غواړي، هغه له افغانستانه نه کښېني، هغه مداخلت دوامداره جاري ساتي. اته دېرش کاله زه د یوې ورځې دپاره هم په دې کې نه کمی راغلې ده نه یې وقفه راغلې ده. اسلام آباد دا نه غواړي، دغه پالیسي جاري ساتلې ده، سټریټیجیک ډبقې هم ساتلې ده، د افغانستان پنځم صوبه هم ساتلې ده، افغانستان باندې د خپلې خوښې خلک شنول دا هم جاري ساتلې ده. له یوې خبرې زه پرشانه دي تللی، هغه زار دوی خود وي د دنیا تر مقصد د افغانستان دښمن زما دښمن دی، دا هېڅ خبرې دي عمل څه شي نه، عمل جلا دی. نو لیازه بنیادی مذاکرات د اسلام آباد د کابل تر مابین غواړي د مذاکرات
پر اختر محمد منصور باندې تر برید وروسته چې له هغه ځایه د ولی محمد په نامه د یو وطن پاسپورټ او شناخت کارډ راووتل او وروسته ثابته شوه چې همدغه ملا اختر محمد منصور، آیا فکر کوئ چې دوی دلته نور هم چې کوم بهرني وسلوال اوسېږي، که هغه افغان طالبان دي، که هغه ازبک او چچن په قبایلو کې اوسېږي، هغوی ته هم دوی پاکستانی تابعیت یعنی پاکستانی اشاریت ورکړی که څنګه؟
ضیاءالحق ماشاءالله ایډمنسټریټر، اتیا زرو که نوي زرو په خوشبو کې دا خبر نیوز راغلی، اتیا زره نوي زره پاسپورټونه جوړ کړي، او دا دوی په فخر وایي. موږ څه په خبرو دوی پر ریکارډ باندې دوی دا په فخر ویلی چې دا دوی موږ دا شیان جوړ کړي دي، دا دوی قرباني کړي دي. دغه رنګ جنرال مشرف خپله دې خبرې کوه، دا زموږ هیروز وو، دا زموږ قهرمانان وو، دا زموږ ډېر لوی ایسټس وو، دغه په فخر انداز باندې
دغه پاسپورټ چې ترلاسه شوی دی، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان ادارو دوی تور جوړ کړی دی که نه؟ دوی خوله دې اوس هم بې خبري شي.
ګوره خبره دا ده، دا د نادرا جوړ دی. نادرا د چا اداره ده؟ نادرا ده د سټیش اداره ده.
نادرا خپل ډیر تورونه لګیږي چې وای دوی ډیر په لکونو خلکو ته جعلي شناخت کارډونه ور جوړ کړي.
نادرا جعلي نه جوړیږي، صحیح جوړیږي، دا جلا خبر پیسو جوړي. ها نادرا کې جعلي شناخت کارډونه جوړیږي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو ایالتي وزیر دوی ورځ وړاندې وویل چې په بلوچستان کې کوم افغان کډوال اوسېږي، دوی دلته په بدامنۍ کې لاس لري، وایي دغه افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه شي، او که ستانه نه شي نو د بلوچستان خلک به مجبور شي چې دوی په زور وباسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند موقف په دې اړه څه دی؟
ګوره د دې ځای کوم وزیر داخله دی بوښتي د پښتون افغان په باره کې د کډوال په باره کې ډېرې لویې ګستاخې کړي دي. په کار دا دی چې ژر تر ژره پر میډیا سم راځي، د ټولو کډوالو زه بخښنه وغواړي. او دویمه خبره دا ده، د ملګرو ملتونو قوانین دي، هیڅ کډوال ته څوک څه دی بد نظر نشي کتلی، نه څوک په زور ایستلی شي. هغه د ملګرو ملتونو قوانین دي، موږ پښتانه نه یو، دا زموږ وطندار نه دي چې ګس دنیا یو څوک خوانه په بدي موږ خوا په بدو، چې په خپله خوښه ځي دا دې سهار بوځي، په خپله خوښه په خپله مرځي، د زور خبرې به څوک نه کوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یولس بجو،
د مشال برکا
په یونیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ری د شمالي وزیرستان شوال خوشاب پراته بکخیلو جانخیلو او قبلخیلو قومي مشرانو پرون په بونو کې په یو جرګه کې ویل چې نه یې حکومت قبایل بولی او نه یې هم په کډوالو کشمیري. د دوی په خبره د نورو قبایلو په شان د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بنو ته کډه شوي وو، خو اوس چې په خپلو پلرنیو کلو کې د چنغوزو میوه پخه شوې او دوی ستنېدل غواړي، پوځي تک ته نه پرېږدي. نور تفصیل به عمر دراز وزیر څخه وارو.
تیره ورځ د بنو سره اړوند په بکاخیل منډی کې د 1000 حساب شوی بکاخیل قبیله مشرانو جرګه وشوه، چې په کې د کابل خیل، جانی خیل او بکاخیل قبیلو د سر مشرانو په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته. د مشرانو غوښتنه وه چې د دوی سیمه تحصیل شوال کلیر کړی شوی، ولې بیا هم دوی در په در په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او بلوریتا په شوال کې د دوی د چلغوزو غیټې او فصلونه ضایع کیږي، چې د ځنګلونو نه ونې بوټي او چلغوزي خواوشا سیمو ته غلا کولی شي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې څلوېښتي مشر حاجي التمیر خان په ګاونډي قبیلو او دولت باندې غږ وکړو چې د شوال د سرحدونو او د دوی د حدودو خیال دې په هر صورت کې وساتلی شي.
برید مد مسجد سره دی، بل مد سدگی سره دی، بل مد بریم خیل سره دی، بل مد ونه د وزیر سره دی. عامی حکومت دا عرض کی چې مشتا بریدین خپل دې ته ورسوه. شاول د مودای نیکاره نور خل په خوړی زدا دو مثال خمخاخه غوړه.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په خوانې غړې او جاني خیل قبیله مشر عدنان وزیر وویل یو لوري ته د شوال نه راکډول شو جاني خیل او بکا خیل قبیلو متاثره شو خلکو ته د کډوالو حیثیت نه دی ورکړل شوی چې ورسره زیاتې دی، خو ولې بل لوري ته یې د چلغوزو ځنګلونه ضایع کیږي چې د دې سره به د دوی په ژوند ډېر بد اثر وغورځي.
حکومت دا سره مانی چې دا تحصیل کې دغه یو لزره ولای بود د زونی خیل بکا خیل کو بل خیل کو بل خیل خو چونکه په شمالي وزیرستان کې دی زونی خیل او بکا خیل غریبونو نه در په در باندې شریږي، نه څوک آی ډی پیز غوړي و نه څوک خپل علاقې ته ورپېږدي. د وخت حکومت یې مرده مطالبه ده کې چې مشته د خپل وطن ته آزاد کړي.
په دې موقعه د بکا خیل قبیله مشر او زیلی ممبر ملک ګلباز خان وویل حکومت ته پکار ده چې کابل خیل جاني خیل او بکا خیل زر تر زره خپل سیمه شوال ته واپس ولېږي.
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو موږ دا یې چې کلیرنس شوی وي بیا دغې چې کوم بشندګون دي او کوم بکا خیل جاني خیل کابل خیل پکې میشته دي هغه ته د تلل اجازات هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی میوه د دوی آمدن د دوی ونه د هر څه پخه شوي دي چې هغه ضایع نه شي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسي.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان تحصیل شوال د شمالي وزیرستان کابل خیل او اف اربنو بکا خیل او جاني خیل قبیلو ملکیت دی چې په کال 2003 کې ورته د تحصیل درجه ورکړل شوه او د نوړان د تحصیل شوال د شمالي وزیرستان علاقه غیر سیمه ګڼل شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
رودونکو د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو پرون ښار کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد مظاهره وکړه او د دوی وروستۍ پریکړې وغندلې. مظاهره چانو ویل چې د یاد ادارې د وړاندیز چې سړی خپلې ښځې یو څه وهلې شي غیر انساني دی. په دې اړه د محمد عمران رپورټر.
په دغه مظاهره کې ګډونوالو د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد نارې وهلې او ویل چې د پاکستان د آئین تر مخه نارینه او زنانه برابر دي او کیات کونسل د داسې قانون خبره کوي نو دا نه یوازې د انساني حقوقو خلاف خبره ده، بلکې د سربد د پاکستان پیژنګلو په ټوله نړۍ کې د یو ناکام ریاست په توګه وشي. د دې مظاهره په اړه د غیر سرکاري تنظیم خواتین محاز عمل غړي قرت مرزا ویل چې اسلامي نظریاتي کونسل زنانه په ټوله نه کې یو کمزور صنف ثابتول غواړي.
ہمیشہ جب بھی کونسل کے سامنے کی آئیڈیالوجی آپس میں بیٹھتی ہے
تو اسلامی نظریاتی کونسل کے تلقینی نو دوی زنانوں پاڑا خبری کی بلداچ دارنگ بیانوں نے ملک پہ جنگلو پٹول نڑے کی خرابی د زنانو حقوق د انسان حقوق دی او د انسان د حق ساتنا د انسانی حقوق نڑی والا اعلامیہ کی دا قسم بیانوں د انسانی حقوق د مفکوری نا
جو نوشن ہے ہیومن رائٹس کی اس کو چیلنج کرتے ہیں.
سند ایالت کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو جاوید قاضي ویل چې د پاکستان د آئین 25مه دفعه د خبري ښکارا اعلان کړي چې په ملک کې زنانه او نارینه برابر دي. بیا څنګه اسلامي نظریاتي کونسل د مېرمنو د وهلو پاړه قانون جوړي؟
نقطه یې کې آپ
دا وایي اصل خبره ده چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته وده ورکړي. د دې مطلب سړو ته د اجازه ورکول دي چې د مېرمنو بې عزتي وکړي او خپل غلامانې جوړي کړي، کوم چې هیڅ یو مهذبه ټولنه نه مني. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازه ورکړي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25م آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي.
عورت او مرد دونو برابر کې هم.
د ذکر ده چې سورج وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل لخوا داسې بیانونه راغلي وو چې خاوند خپل مېرمن دومره وهلې شي چې هډو کې ورلا مات نه کی. د کوم پر ضد چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لخوا سخت نیوکې مخې ته راغلي او داسې بیانونه د بنیادي انساني حقوقو سرغړونه ګرځولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
روزن کوم دی اړون تاسو بل رپورت درو چې اسلامي نظریاتي کونسل د دې شی او د دې څومره اهمیت ده د قانون جوړولو کې آیات سلاس لري او کنه. په دغه نور تفصیل مجید بابر څخه
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل سوره د مخکي په دغه هیواد کې د خزو د حقونو او غوي سره د ټولنیز چلند په اړه د یو غونډې نه پس حکومت ته د یو قانون جوړولو لپاره ګڼ شمېر تجاویز ورکړي دي. په دغو کې د نورو تجویزونو ترڅنګ یو دا دی چې خاوند په خپل خزا یو اندازه تشدد کولی شي. که څه هم د دغه هیواد آئین او قانون په چا هم د تشدد اجازه نه ورکوي، نو بیا یوه آئینی اداره څنګه د تشدد کولو په اړه حکومت ته تجویز ورکولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشره آسمه جانګیر وایي چې په پاکستان کې د مذهبي طبقې د خولې بندولو لپاره دغه اداره جوړه شوې، د دې نه علاوه د دې سنجیده حیثیت نشته.
د دوی د مشورو سره ارزښت نوی او همیشه د دغه ادارې تجویزونه د خندا وړوي او ځکه په هغو مشورو سره کامل هم نه کوي. خو زه یو بل خبره کول غواړم او هغه دا چې کله نه وفاقي شرعي عدالت جوړ شوی، نو د هغه نه پس خو د اسلامي نظریاتي کونسل د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړی جسټس افتخار چیما نمو پختل چې د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د خزو په اړه د تازه تجویز بدوی د قانون برخه جوړوي او کنه، نو د حکمران ګوند سره تعلق لرونکي خاغلی چیما وویل د مشورو هیڅ قانوني او آئینی حیثیت نه وي. موږ کوو غواړو نو دغه تجاویز یا کومي کمیټه ته حواله کړو چې غوړ پر بحث وکړي او یا به پرې خپل بحث وکړو. د دې نه علاوه دغه تجویزونو هیڅ حیثیت نشته. خود عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر وویل چې د کومې ادارې مشورې هم د عزت وړ نه دي، نو بیا موجوده پارلمان دغه اداره ختموي ولې نه؟
هغه ټایم او د خلکو هغه د ټیکس پیز او پیسې ضایع کول دي او یو انتشار پھیلاول دي په سوسایټي کې چې په دې باندې د دې ته لګي بل چې کوم دا دی چې په دې وخت کې د دې کول چې لا د هغه پخپله وایي چې د دې باندې اختلافات دي کوم چې دن نو دا خو امپورټنت ایشوز نه اټنشن ډایورټ کولو.
اسلامي نظریاتي کونسل په موجوده حالت کې په قانون له سوادرې او یایم کې په دې مخه جوړ شوی چې دوی به په اسلامي حوالو او تحقیق سره حکومت ته داین اسلامي کولو په مخه مشورې ورکوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه پورس
اوریدونکو وسوم راځي د فرهاد دریا په غکی وسندرور.
زمون کم محبت لپارا هم دے او کم دے کم دے کم دے حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چین نفرت تا اس گاری کی خال چنگا حیران یم چین نفرت تا اس گاری کی خال چنگا 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 انسان لفرختون تپوس وکړه دون تپوس وکړه حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دان په فشک
اوریدن کو سلام پختونخوا کې مو د فرهاد دریا سندرواره د مشال ریډیو او نهنمی بجې شوې راځي لبروال ککړ څخه د خبرونو لنډیز وره
د نیمو قبلی سیمو قبلخیل بکاخیل او جانخیل مشران وای حکومت دی دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړي دی قبیلو مشرانو د یک شنبه پورز بنو تنجدی په جرګه کې غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال لوسلوالو پاک اعلان شوی دا نو حکومت دی زر تر زره د دوی د ستنولو زمينه برابر کړي د پاکستان په کراچی شهر کې د القاعده برصغیر درې وسلوال وجل سوی دي د کراچی ملیر ضلع د پولیسو مشر راو انور بیگا رسنۍ ته وویل چې د شهر په قاعده آباد ګلشن بنیر سیمه کې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر درې مشکوک غړي وژل دي د پاکستان په کراچی کې د مدني ټولنو فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی د فعالانو د یک شنبه په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپله میرمن یو څه وهلی سي مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا کونسل ختم کړي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ډی این ای ټیسټ له لارې معلومه شوې ده چې په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و د امریکا ولسمشر بارک اوباما او افغان چارواکو تر دې وړاندې لا د دې خبرې پخلی کړی و چې ملا اختر محمد منصور د مئی میاشتې پر یوویشتمه نیټه په سوي هغه برید کې وژل شوی و د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي دوی وایي خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه سره نه دي سلا سوي او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي دا ویره سته چې په تیرو څو ورځو کې به شاوخوا 200 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې په میډیټیرین سمندرګي کې ډوب شوي وي
مشال ریډیو ریو ریډونکو بوروال ککړ تاسو د خبرونو لنډیز وای اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټی کې وای
نن ایکسپریس رسپانې خپل ادارېی پر راتلونکي وفاقي بجټ باندې لیکلي وای چې امکان دی دا ځل وفاقي حکومت 4500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي ادارې وای چې هر حکومت له بجټ وړاندې دا دعوی کوي چې دا به اولسي بجټ وي او د دې په غریب ولس هیڅ اثر نه غورځيږي بلکې د غریبانو ژوند به ورسره خشي نو دا ځل هم د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې راتلونکي وفاقي بجټ کې به په ټیکس ورکوونکو هیڅ بوج نه غورځيږي څوک چې ټیکسونه نه ورکوي هغوی ته به مشکلات مخې ته راځي ادارې وړاندې لیکي اولسي بجټ هغه وي چې پکې د ولس لپاره خوراکي مواد او نور د ضرورت سیزونه ارزان کړل شي په دې راتلونکي بجټ کې هو حکومت د 1.5 ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو تجویز ورکړی دی نو حکومت دې ټیکس ضرور واخلي او دا لازمي هم دی خو غریب او تنخوادار طبقه دې له دې لرې وساتل شي ځکه که په غریبانو او تنخوادارو طبقو ټیکسونه ولګول شي نو د ګرانۍ یو نوی طوفان با راشی دریا اخری کلی کی اوس به قتل کیږي چې د ټیکسونو په بدل کې حکومت اولستا سور کوي که حکومت اولستا د ځان او مال تحفظ تعلیم او د سیاحت اسانی ورنکړي نو دا به د حکومت ناکامي وي او دا هر سبا صرف داوی پاتې شي د دې ترڅنګ دنیا ورس پانه خپل ادارې د کرپشن او د حکومت په کارکردګي باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان چیف جسټس انور ظهیر جمالی یو وار بیا دا ګیله کړي چې په پاکستان کې ډیر شکاله د ډنډي په زور حکومت شوي دي او د درغلو ختمولو او د خراب حکومت سمولو لپاره به فرشتي ناراضي د ادارې په وینا چې د دې هر څه قصوروار د سیاسی مشرانو نه زیات ولسته چې چرته هم سم نمائندگان و نه ټاکل چې پارلیمان و اقتدار ته پرسیدو هم خپل ولس یاد وساتي ادریا اخیری کې وای د پاکستان د پسته غټه وجه امریت ته او بیا د دینه غټه وجه دا ده چې د پاکستان ولس سم خلق نه ټاکي هلن کې په پا پاکستان کې د خلکو کمی نشتا خصوصي مخ کې راتک ته نه پریږدي او هم دغه خلق په ملک کې ښه حکومت راوستي شي او د درغلو خاتمه کولی شي او د دې سره سره د پاکستان موجوده انتخابی نظام هم بدلول پکار دی نو هر به ممکن شي چې لدی ملک کرپشن او درغلی ختم شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور یو سم تاسو نړیوال مطبات دراورو نړیوالې ټولنې پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د اوسېدو په اړه اندېښنې ښودلې. دغه خبرې سربیره بزنس سټانډرډ ډاټ کام ویبپاڼې په خپل مقاله کې لیکلي چې لویدیځ او په ځانګړې توګه اروپایي ټولنې پاکستان ته ویلي چې د ملا منصور غوندې خطرناک سړي ته د سفر لپاره د اسنادو د ورکړې په اړه وضاحت وکړي. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه لیکنه کړې. بروال کاکړ د دې لیکنو لنډیز درته وایي.
د بزنس سټانډرډ په نامه ویبپاڼې د لیکنې په پیل کې لیکلي چې اروپایي ټولنې او د لویدیځ حکومتونو له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتي چې له ملا اختر محمد منصور سره څه ډول اړیکې وي. ویبپاڼې د سرچینو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې لیکلي چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتنه سوې ده چې ولې ملا اختر محمد منصور ته پاسپورټ او نورې سفري مرستې ورکړې وې. د ویبپاڼې په لیکنه لویدیځ په ځانګړې توګه دا خبره ډېره جدي اخیستې ده چې څنګه د ملا اختر محمد منصور غوندې خطرناک سړي د پاکستان په پاسپورټ په نړۍ کې سفرونه کول. د ویبپاڼې په لیکنه کېدای سي چې ملا منصور د پاکستان لخوا د ورکړل سوو اسانتیاو په مټ په نړۍ کې له خطر ډکې سختدریزي شبکې جوړ کړې وي. بزنس سټانډرډ لیکي لویدیځ کدا خبره له پامه وغورځوله نو به بیوقوفه وي چې څنګه ملا اختر منصور غوندې چالاکه ظالم او غیر نظریاتي سړي په وار وار له پاکستانه بهر په الوتکو کې سفرونه وکړل. ویبپاڼه لیکي دا خبره تر لمر روښانه ده چې ملا منصور نه پاکستان ته په تیښته ورغلی و او نه هم هلته پټ اوسېدی، بلکې پاکستان ورته د اساسي په سترګه کتل نو ځکه یې آزاد پرېښی و. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه سوې یو غونډې ته کتنه کړې ده. لیکنه کاږي چې د پاکستان او افغانستان په خوانیو سفارتکارانو او د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دې جاج اخیستې چې څه ډول په پاکستان کې د موجودو افغان کډوالو ستونزې هوارې دی سي. لیکنه زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هوارې لپاره په ګډه یو شمیر وړاندیزونه کړي دي. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه ایستل سي او د افغان کډوالو کارډونه دي تر 2000 کال پورې وغځول سي. د سازمان په وینا کچیرې پر دې وړاندیزونو عمل وسو نو ورسره به په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې لرې سي. لیکنه زیاتوي دا اوس د پاکستان لپاره یو ننګونه ده چې د دې دوه اړخیزې غونډې وړاندیزونه عملي کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څوک دي به شک چوپه
زینب ډیره سخت روانه تیره یا هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي د کرن خان په غکی وسندرو.
Thank you.
ایک مئن پما خوشالو پوخ کڑی خلق مئن پما سختو حالاتو کے ہر چا زمان سنکڑے رے علما سڑے مینا کڑ ما سڑے جھنکڑے رے ولنا ماتی گی صدیق پل زڑتا یم حیران چی ولنا ماتی گی دو جانان زڑخو دنفرت لوجی زنکڑے رے علما سر مینا کڑی ما سرے جھنکڑے
د مشال ریډیو اوریدونکو د کرن خان په غږ کې مو سندرور د سلام پښتونخوا غړې د بیرته خپل ریپورتونه ته ورګرځو او له کابل تاسو یو ریپورت دروو. د افغانستان دفاع وزارت وایي کولای شي چې پاکستان ته د هغو نظامی ځایونو چې په ډیورن کرخې په افغان خاوره کې جوړ کړی دي پوزي ځواب وایي، خو بهتره دا ده چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو په کونړ او ننګرهار کې پر ډیورنډ کرخه ځینې ځایونو کې افغان خاورې ته ننوتې دي. اسلام آباد په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. ناجیا ساپۍ یې نور تفصیل دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کومې ستونزې چې د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي.
منګه دې خط دواړو خواو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو مونږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم لاره د مذاکره لاره حل کو، ځکه مونږ د هماهنګۍ مرکزونه لرو او هغه هماهنګۍ مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. کچيري نوي بیا وروسته د هغې نه پراسون ریاستونو په منځ کې تلیفون شته دی، د هغې په واسطه حلیږي او کنه په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. د خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د کونړ امنیه قومندان او یو شمیر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونه په سرحدي ولسوالیو سرکاڼو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دلته ځینې ساحې چې دي دا د پاکستان قوت پوځي پوستې راخوتي، دغه ځای کې ځینې ځایونو کې زر متره راخوتلي، ځینې کې 1500، ځینې ځای کې په سپرو نقطو کې دي. نو په دغه ځایونو باندې دی راغلي دي او خپلې پوستې اچړي دي. خبره تر مرکزه ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت تر رسیدلې ده، خو تر اوسه هغه د خپله هیڅ یو عمل نه دی خوندل.
تر دې وړاندې هم دا ډول اکړنې په کراتو شوې دي. سره دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې به د ډیپلوماتیکو لارو هواري کړي، خو د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي وایي دا ستونزه باید د مذاکراتو له لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسون غړي خالد پښتون په دې اړه وویل
د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای، ځکه
پاکستان د سټیس مستوایي چې تاسو راته تعین کی موږ چیرې ولاړو دغه مسائل باید په محلي ډول حل شي تاسکر سره حل شي تاسکر په توڅو تل شي او داخلك باید شاته وټمبول
موړي همدارنګ ویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستانی پوځیانو پرمختګ ویني هغه ته غرمتون کې جواب ورکړي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه لښوند د سرنسته دا
غلې پېمې ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فالو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څېړي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د ایکوال اکسس غیر سرکاري ادارې د پروګرام لاري پرون کابل ته له پاکستان ځینی خبر اعلان او د مدني ټولنو غړي ورغلي دي چې تراته ورځو پر بهل ته یو د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته بزي د دې پروګرام مقصد د دوړو خو د خلکو ترمنځ د ستونزو په اړه بحثونه کول او د غوي حل لارې لټول دي اجمل تورمانی په اړه رپورت جوړ کړی
د کولکسس مسې له خوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو د راشدرش پروګرام مسول اسد الله داوودزی د یک شنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي
دغه پروګرام دوم د موخې دي چې یو لومړی موخه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزي او دوامدار اړیکې رامنځته شي دویمه موخه دا ده چې دوړې وادون ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسي کم ستونزې ده کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو دغه پر بنسټ باندې خلکو ته پورنه او معلومات وړاندې کړو
د خغلی داوودزی په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې اته ورځې به دوام وکړي د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلي خبريالانو ته معلومات ورکړل شي دغه پروګرام د لارې کابل ته راغلي خبريالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته د رسول لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي کابل ته پراغلو خبريالانو کې د پښتونخوا رادیو خبريال سنا اجاز ازادۍ رادیو ته وویل
مونږ یو شانتي کلچر لرو مونږ یو شانځ بلرو مونږ یو شانتي کړه وړو وړو او هغه کې زمونږ باندې کې تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي کله کله ډیره ضروری شي چې مونږ د یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولې شو او هغه چې کم زمونږ مثبت خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او خلق کوستره تای رسول شو
د یادونه د شوخه دوه میاشتې مخکې د افغان خبريالانو یو ویډل هم د یاد پروګرام لاري په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړو
دا مشال ریډیو ده اوریدونکو د خبر پښتونخوا حکومت وای دی نه هم ټولګي یا کلاس د انګریزي کتاب د هغه مضمون په اړه پلټنې پیل کړي چې د پښتنو د پخوانی مشر کالو خان په اړه دی په دې مضمون کې ویل شوی چې کالو خان یوسفزی یو غل وو خو پښتانه لیکوالان او څېړونکي وایي په شپاړسمه پیړۍ کې تیر شوی کالو خان د مغولو د اکبر باچا خلاف د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې او د پښتنو یو لوی اتل دی دوی له حکومت غوښتي چې پښتنو ځوانان ته دې پښتانه اتلان په سم ډول ور وپیژني فرخنده اسد په دې موضوع رپورټ لري
د خیبر پختونخوا د نهم جماعت انګریزي په نوي کتاب کې د پښتنو اتل ملک کالو خان د یو غل او ډاکو په خاودرو سره په مردان او د صوبې په نورو برخو کې مظاهره شوې دي او په ټولنیزو رسنیو هم دغه ګام غندنه شوې ده دوی د پیښور ټیکست بوک بورډ او د صوبې د حکومت دغه ګام غندلې چې پکې ملک کالو خان ته غل او ډاکو ویل دي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی دغه ګام غندي او وایي د پښتنو اتلان او مشران په نصاب کې سم ان خودل کیږي
ما په خپل باندې نه هم کلاس څنګه دا غرلي کتاب چې دا ما کتلې او په یوه کې دا سبق ما ولوستو په خپل باندې چې کوم واقع به ان شو دي دا په تاریخ کې نشته دا چې افسانه غونډه ته جوړه شوې ده او بیان کړې شوې دي او زمونږ تاریخ په حق لا ډېر بغیر ذمہ داری باندې دا خبر پختونخوا په ټیکسٹ بک بورډ کې دا تیار شوی دی، هغې ته نگرانی کوم چې دا مناسب نه دی. بله دا خبره ده چې په هغې کې د اته زیاد ریویورس کم لسټ لګېدلی دی په کتاب کې، نو په هغې کې یو کس په لس دولس کسانو کې یو کس پختون دی د نوم نه داسې ښکاري، او باقي دا علاقې او د نوم نه داسې ښکاري چې غیر پښتانه دي. نو زه دا ګڼم چې دا د غیر ذمہ دارۍ ثبوت دی، او د خیبر پختونخوا په بورډ کې په پښتنو مشرانو سربراهانو پسې کنځلې لیکل چې دا ډېره ناروا ده.
محقق فرهاد علي خاور چې د پښتنو د تاریخ او اتلانو په اړه څېړنه هم کوي، د ملک کالو خان په اړه وایي چې هغه د اکبر بادشاه سره جنګېدلی و او د یوسفزو یو شتمن سردار پاتې شوی.
اکبر چې کوم دی نو بیا هم د یوسفزو د ډاکټر په پټي اوسېدلو، هیات پسونې اوسېدلو، کلي اوسېدلو، د دوی ټول څاروي بوتلو، د دوی خلک یې قیدیان کړو، کومې الکانو جنګ ولې. نو په دغه دوران کې بیا کالو خان را پاڅېدو، د دسترخان ډېر زیات مشهور و تر د هند نه تر د کابل پورې، روزانه پر د دسترخان باندې د سوونو په زرګونو خلک کېناستو، او د ده ډېره کالو خان چې کوم وه د ده کور. نو هلته به قاتلو تجارتي قاتلو په پړاو کړو مغولو خلاف د
دا. اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د تاریخ څانګې مشر او څېړنکار وقار علی شاه بیا وایي ملک کالو خان د پښتنو د حقونو لپاره په هغه وخت کې د مغلو خلاف جنګېدلی و او مغل بادشاهانو ته یې ډېر تاوانونه رسولي وو.
اکبر نه جیول نه جیول دا په تاریخ کې مشهور دي، دا نه رتنان او دا نه ایڈوایزران دي. په هغه کې یو چې دی هغه عمدن په کلاکړ د بنیر په غرونو کې یوسفزو د مشر د کالا ملک تلاسا مړ شوی دی، د هغه نوم بیربل او د هغه اکبر ته دومره خفګان ورسېدو چې څلور پنځه ورځې هغه د اکبر بادشا کلا چې کومه دی اټک کلا چې ورته نن سبا ویل کېږي، په دې کې هغه پروت و په کمره کې ځان پسې ور بند کړو، بغیر روټۍ بغیر خوراک ژړېدو، بیربل پسې دا دومره د هغه نږدو ملګری. خبره هم دا ده چې د پښتنو تاریخ ته صحیح طور سره پېښ کېږي نه، نو دې لپاره زموږ بچو ته د دې خلکو د پښتنو مشرانو د پښتنو اتلانو هغه تورزنی نه شویل کېږي، بلکې ټول عمر د پاکستان په تاریخ کې مغول هیروګان دي. نو هغه د مغول هیروګانو سره چې چا جګړه کړې ده هغه د موږ ویرانان دي.
بلخوا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی پر دغه مسله خبر دي، او په دې اړه د نهم جماعت انګریزي په کتاب کې د دغه مضمون د لیکوال ناس پیناوي هم غوښتلې.
په دې کې ماین بوډي اورډر کړی چې دا هغه لیکلې ده، دا آرټیکل چې چا لیکلې هغه د موږ ډیټیلز غوښتي چې دا موږ کاټه چې مطلب اوس کوم خدا پته نشته چې مطلب دا اصل دغه دی دا پوره څو 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 دی هغه مطلب چې خپل پیل دی هغه ته موږ دایي چیرې دا کوم خبرې کړې ده تاسو دې باندې لیکلې دي هغه چې موږ انکوایري مو کړو
بلخوا. پروفیسر وقار علی شاه د اهم وایي په نصاب کې د پښتنو اتلانو او مشرانو په اړه باید د پښتنو لیکوالانو، پروفیسرانو او څېړنکارو نه وپوښتل شي، ځکه چې د خیبر پښتونخوا په ټیکسټ بک بورډ کې د نورو سیمو کارپوهان د پښتنو د تاریخ نه خبره دي.
دا مشال ریڈیو دا.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریڈیو دا، تاسو زموږ غږ له مشال ریڈیو ډاٹ کام څخه هم همدا اوس تاسو اوریدلی شئ. اوس یو ځل بیا کراچی ته ځو، له غزې رپورټ درورو. کراچی کې پرون د بشری حقوقو او د دغه ښار نرخ زیانو پرون د احتجاج په کولو سره غوښتل چې پېښور کې یوه هفته وړاندې وژل شوي نرښځې علی شاه قاتل ته دې سخته سزا ورکړل شي. پرون د پېښور پولیسو وویل چې د علی شاه د وژنې په تور یو تن نیولی دی. د کراچۍ د مدني ټولنو غړو له حکومته دا غوښتنه هم کړې چې نرښځیانو سره دې د تعلیم، روغتیا او روزګار په ورکړه کې تعصب او بې انصافي نه کیږي. محمد عمران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د علی شاه په یاد کې شوې دی غونډه کې نه یوازې د کراچۍ نرخزیانو بلکې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو غړو هم په ګڼشمیر کې ګډون وکړ. په دې موقع ګډونوالو ویل چې باید ټولنه هر یو کس ته د انسان په نظر وګوري او عزت ورکړي. په دغه دستور کې موجود یو نرخزی کامی چودري څوک چې یو غیر سرکاري تنظیم سره د ایډز رنز د مخنیوي پروګرام کې کار هم کوي. مشال ریډیو ته ویل چې دوی د ریاست یا د عام ولس نه کوم خصوصي پام نه غواړي، بلکې دوی ته هم د عام انسان په نظر وکتل شي او باید پر ریاستی ادارو کې هم دوی ته لکه د نورو خلکو برخه ورکړي شي.
یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را ہم لوگوں کو کوئی اسپیشل رائٹ نہیں چاہیے، ہمیں ایکول رائٹ چاہیے، ہمیں بھی اپنے جیسے سمجھیں.
مونږ دا وایو چې خدای ته وګوره، مونږ ته کوم خصوصی حق نه دی پکار، مونږ لکه د نورو خلکو یو شان حق واړو، مونږ د هم خلق د ځان پرنګ وګڼي، مونږ د دوی نه بدل نه یو، مونږ انصاف او په هر اداره کې بے توپیرا قانون غواړو، هغه که تعلیم وي، که روغتون یا بل کومه سرکاري اداره چې روزګار ورکړي. په دغه دستور کې موجود د سندھ های کورٹ وکیل علی پیل اویل چې د علی شاه مرګ په ګولو د وشتون نه بلکې زمونږ په ټولنه کې موجود د هغه امتیازی سلوک نشوي د کوم چې هر نرخزه ښکار دی.
جب اس کی باڈی وہاں لائی گئی ٹریٹمنٹ کے لیے تو تعجب ہوا کہ ڈاکٹرز پوچھ رہے ہیں.
دیوائی کله چې علی شاه روغتون تراوستل شو نو عجیبه خبره دادا چې ډاکټرانو دا پوښتنې شروع کړې چې دا نر دی یا خزا او کومې کوټې ته بوتلل پکار دي. زوایم مونږ له ژوند بچ کول پکار دي. بیا د پاکستان د آئین دفعه 25 دا وایي چې ټول انسانان برابر دي. که ټول برابر دي نو بیا په ملکی ادارو کې د هغوی سره یو رنگ سلوک ولې نشي کولی؟
ریاست کے اس کے اداروں میں ان کو اکولی ٹریٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟
نتاشا سچی په یو سرکاري اداره کې کار کوي او د نرخزیانو د حقونو د سازمان غړی هم دی. وای
میری ته یہ پوزیټیو چیز ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں فیس کر لیتی ہوں.
سر مثبت خبر دادا چې تعلیم میں کړي کچرته ما ته انصاف نه ملاویږي حل ته جګړه هم کم ولې ډیر نرخزیان داسښتا دومره تکړه نه دی چې د خپل حق لپاره جنگ وکړي لکه څنګه چې د علی شاه سره وشو. د هغه سره انصاف نه دی شوی. مونږ ولیدل او واورېدل چې خلکو د هغوی پوری ملنډې کولې. دا هر څه د انسانیت په نوم یو تور داغ دی. مونږ ته انصاف پکار دی د کومې ذمہ وار چې حکومت
انسانیت کے نام پہ ایک بہت بڑا دھبا ہے، ہمیں جسٹس چاہیے، اس کی ذمہ دار حکومت ہے.
د ذکر دا چې په پیښور کې یو ونې وړاندې علی شاه نومي نرخزې 8 ویشتل شوی و او پولیس وایي چې د دې پیښې مرکزی ملزم فضل گجر یې د خالی په ورځ نیولی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا غړې ده. د دې غړې په اخره کې راځي د ظفر اقرار په غکی وسندره ورو په بل غړې کې بیا ز بشیر ګواخه او زما همکار بوریوال کاکړ له تاسو سره یو هیله ده چې را سره
سوچ خلاص د سرو ګلونو کرنوي خور چې پسر له پسم غرنوي یار تر هغه کلی تمرازا مرازا یار تر هغه کلی تمرازا سوچ خلاص د سرو ګلونو کرنوي خور چې پسر له پسم غرنوي یار تر هغه کلی تمرازا مرازا یار تر هغه کلی تمرازا ملکن باند سہر نوی یار تر ہگے کلی تمرازا مرازا یار تر ہگے کلی تمرازا
د وفا خبر جرم دے دل تا گلال او کی گیر دی دل تا خندا خبر جرم دے سوچیا باسن پگڑا سر نوی وخت سوز خوب پی خبر نوی یار تر هغه کل تم رازا مرازا یار تر